په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونو په دې اخرنۍ خبري ګړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل څخه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پنجاب صوبې د ملتان په ویهاړی چوک کې بیګا په چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلې دی. او نن په بروسلز کې په اروپایي ټولنه کې د شاملو هیوادونو وزیران د کډوالو په موضوع خبرې کوي. اوستا خبرونه تفصیل، د پنجاب صوبې چارواکي وایي پر ناوخته د ملتان په بیاړی چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونه ډې ته څیرمه شوې ده او په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دی. د ملتان د پولیسو مشر اظهر اکرام تېره شپه رسنو ته وویل چې چاودنې د بسونو په اډه کې ولاړو ګاډو دکانونو ته هم تاوان رسولی دی.
ایک موٹر سائیکل کولائیڈ ہوا ہے موٹر سائیکل رکشے کے ساتھ، جس کی وجہ سے
یو موٹر سائیکل درکشے سرا ٹکر خوڑ لے دے چلے وجہ چاودنا شویدا خکاری دا سے چدغتن بارودی مواد بلل او چاودنا اوشوا نو دغتن پکے ہم مر شو او ہم دا سے خکاری چدا بارودو او یا زنمرگی جیکٹ ہم کے دیشی نمونگ دہاغی جاج اخلو.
د پیخې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پنجاب صوبې وزیر اعلی د دې برید د پلټنو حکم ورکړی دی او متاثرینو ته د مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پیښې د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3.5 سوه قیدیان تښتېدلي دي. د کورونا چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې په دې پیښه کې 4 پولیس وژل شوي او 6 نور زخمیان شوي دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي بیانن د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گسترده را بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګ خپل موټر چولی، نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د پاکستان فوج پرون ویلی دی چې د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې په هوایي بمباری کې 10 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د فوج د اطلاعاتو سر ادارې ISPR لخوا نن په خبري شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې هوایي بمباری په شوال، ګربز، زوینري سیمه کې شوې او پترس کې د وسلوالو وو پټن ځایونه تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې اته کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خیبر پختونخوا کې د نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې به په دې مهم کې 3.5 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. بل طرف ته د حیات آباد میډیکل کمپلیکس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره شپه په دغه روغتون کې هغه ناروغ ساور کړ چې په کانګو وایرس اخته و. د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایټس فورم ویلي دي کچرې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي نو د سره به د دغو سیمو یو شمېر مسئلې هوارې شي. تېره ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یوې دستوره کې د فاټا د پارلیماني غړو لخوا د قبایلي سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قومي اسمبلۍ کې د وړاندې کړي بل ملاتړ وکړ. د دې تنظیم مشر رحیم شاه آفریدي له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې بل له منظورۍ سره به قبایلو ته هم د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څېر حقونه ورکړل شي. خو بیا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد بل مخالفت کړی دی. ویلي دي چې باید قبایلي سیمې دي ځان له یو صوبه جوړ کړل شي او یادې ورته د آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره نن ویلي دي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د ملاقات پر مهال کړي دي. ښاغلي اتمر ویلي چې افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي غونډه کې د نړۍ او د سیمې د هیوادونو له استازو سره په کاري لاسته راوړنو ستونزو راتلونکو پروګرامونو په اړه خبرې وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د اروپایی ټولنې د کورنو چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. د لاغه یو ورځ وروسته ده چې جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. په دې غونډه کې به وزیران هڅه کوي چې څنګه د هر ورځ راتلونکي کډوالو ذمهواري په خپلو کې وشي او په اټلي، یونان او هنګري باندې بوج کم کړي. په بروسلز کې به د دوی خبرې زیاتې پر دې موضوع وي چې په راتلونکو دوه کالونو کې څرنګه 1,60,000 کډوال په خپلو کې تقسیم کړي. تر دې لیدنې وړاندې په هنګري کې پولیسو ویلي دي چې د ستمبر په 14 نیټه هنګري ته یو ریکارډ شمېره کې، یعنی شاوخوا 5,509 کډوال داخل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دی چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره د حل لارې راوباسي. نوموړي خبرداری ورکړی دی چې د لړکې پاتلې راتلل په ټولنه کې لوی درزونه پیدا کولی شي. زید رادل حسین نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته لاغې وروسته د څرګندونې وکړې چې د مالدوا په سرخار کې د شاوخوا 1.5 بلیون ډالرو د ورک کېدو د پیښې د څېړنې لپاره نور هم احتجاجونه وشول. دغه پیسې د مالدوا د دریو بینکونو نه ورکې شوې دي. او وروستی خبر دا چې د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو تر هغې پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې پکې د مکسیکو سیلانیان هم شامل دي. د کورنو چارو وزارت نن ویلي ځواکونه په غربي صحرا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو بوختو چې په 4 ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله یې په غلطۍ سره په نښه کړله. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بیا او د موسم حال وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.10 روپۍ او 1.40 روپۍ یو پاؤنډ 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ یو ارب اماراتو درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ یو سعودي ریال 20.40 روپۍ 20.60 روپۍ یو افغانۍ 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ او 2.78 ایرانی ریاله په یو پاکستان روپی اخیستل کیږي او 2.85 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهې په ورځ به د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.5، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 4.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 11 ډګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یې اوري. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې یو ځانمرګي برید لسګونه کسان وژلي او ټپي کړي دي. بلخو د افغانستان د غزنی ښار له جیل څخه ورباندې د طالبانو د شوې حملې په نتیجه کې سلګونه قیدیان تښتېدلي دي. د خیبر پختونخوا په سوات کې بیا ناڅرګنده وسلوالو د امن کمیټې یو غړی په ډزو وژلی. د قبایلی سیمو وکیلانو د هغه بل حمایت کړی دی چې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا د خلکو استازو په یادو سیمو کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو راوړلو په موخه په دې وروستیو کې په قامی اسمبلی کې جمع کړ.
قبایلی علاقه دی په پښتونخوا کې شامل شي. زمونږ سیاسي مشران هم ډېر سټرګل کړی دی، مونږ هم کړی دی.
او په کوټه کې جوړ شوی پښتو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر له پښتنو لیکوالو وغوښتل چې ټولنې په لوخ خپله برخه مسؤلیت ادا کړي.
نن چې زموږ وطن په کوم سره ور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي موږ به تاریخ نه کړو.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. راځو ولنۍ موضوع ته. د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې پرون شوي یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 10 کسان وژلي او تر 50 زیات یې نور ټپي کړي دي. دغه ښار پولیس وایي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د پیښې غندنه کړې او ټپي شو خلکو ته د بیړنۍ او طبي مرستو رسولو احکامات یې جاري کړي دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان رپورټ راکوي.
د ملتان پولیسو په وینا چې تیر ماښام شوي چاودنه کې لس کسان وژل شوي دي او د جوبل شوو شمېر 850 ته رسېدلی دی. مشال ویډیو سره د پیښې د ځای نه په خبرو کې د سیتل پولیس ثانې ایس ایچ او چودري خالد محمود وویل چې د پیښې تحقیقات لا روان دي.
کوم چې وژل شوي دي نو د هغې شمېر لس دی او جوبل شوي 850 دي. په دې کې یو د دوه کالو ماشوم دی او د یوې زنانه نه علاوه د سکول زده کوونکي او دکانداران هم شامل دي. تر اوسه پورې زمونږ پلټنې روانې دي. تیر ماښام راهسې موږ همدلته ولاړ یو او زموږ ډلې پلټنې کوي.
د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف د پولیسو مشر ته تیره شپه د ملتان په ویهاړي چوک کې د مبینه سنمرګي برید د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او متاثرینو لپاره د امداد اعلان کړی دی. د ملتان د پولیسو سی پی او اظهر اکرام تیره شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د چاودنې د نوعیت او د یو مشکوک تن هم چارج اخیستی کیږي. دی وایي
ایک موټر سایکل کولاید ہوا ہے.
یو موټر سایکل د رکشې سره ټکر خوړلی دی چې لوج چاودنه شوی ده. ښکاری داسې چې دغه تن بارودی مواد وړل او چاودنه وشوه، نو دغه تن پکې هم مړ شو او هم داسې ښکاری چې دا بارود او یا ځانمرګي جیکټ هم کېدای شي. نو موږ د هغې جاج اخلو.
د ملتان پولیسو په وینا چې په دې چاودنه کې 45 کیلوګرام بارودی مواد استعمال شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دې چاودنې غندنه کړې ده او جوبل شوو ته یې خطیبي سهولیات د ورکولو هدایت کړی دی. د دې تر څنګ د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هم د دې چاودنې غندنه کړې ده. د پولیسو لخوا د ملتان د پولیسو محکمې په شمول د نورو مهمو د سرکاري ودانو سکیورټي سیوا کړې شوې ده. بلخوا د ناکامنه ګرځول شوي تنظیم تحریک طالبان پاکستان یو کمانډر چې ځان مقبول داوړ بولي د نامعلومه ځینه مشال ویډیو ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې د ملتان برید ذمېواري دوی قبلوي او هدف یې د ملتان فوجي چامړې وه.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی ښار پر زندان ډلیز بریدونه کړي او دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 325 تنه بندیان خوشي شوي، خو طالبان دغه شمېره تر 400 تنو لوړه ښیي. په اړه زموږ د همکار سید شاه سقیم رپورټ اورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 325 تنه بندیان خوشی کړي، خو طالبان دغه شمېره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره ور روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو، لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمېر نه دی معلوم. طالبانو په یوه وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډلهیز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 325 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي. دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او تر پلونو لاندې یې بمونه خښ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیري وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تېره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
سید شاه سقیم اوریدونکو په غزنی کې زموږ خبریال. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو پلاوی غزنی ته رسیدلی تر څو د دغه ښار پر زندان د طالبانو د حملې او په نتیجه کې یو د پام وړ شمېر زندانیانو د تښتېدو د پیښې پلټنې وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړۍ تورنوي. له کابله رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 325 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسېدلی او خپلې پلټنې یې پیل کړې دي. د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمرل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی. خپل کار به پیلوي. پلاوی به د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی به د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 138 تنه یې د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن و او پاتې 200 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له
بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې 4 پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وه خپل دنده نه ده ترسره کړي.
د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډلهییزې حملې وروسته تښتېدلي وو.
د مشال رادیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجه
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجره
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو
د مشال رادیو د اوریدونکو د سوات د کابل تحصیل په ننګولای سیمه کې نڅرګند وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی او کونسلر غلام سعید په ډزو ویشته وژل دی. پولیس وایي چې په دغه برید کې یو بل تن هم ټپي شوی دی. تر اوسه دغه پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه 13 شپه ناسرګند وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټۍ غړی او جنرل کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کور ته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سی ممبر دی او چې د علاقه جنرل کونسلر هم دی غلام سعید نومې دی. د پلان نه غلام رحیم نوم دی. د غونډ نینګولې اوسیدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځو کو کور ته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ولدی په زلحنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیښې وروسته د مقامی اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوج کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړی او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګېدلی. د یادونې وړ ده چې د تحصیل کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 2 تنان وژل شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 6:22 پلندو سپو 2010 پنځل لزرا 3 سوه شپېته پنځل لزرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ.
اوریدونکو تیر ورځ په پیښور کې د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم د وی غونډې په ترڅ کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو لخوا په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو راوړل په موخه د جمع کړل شوي یو بل حمایت وکړ. د وکیلانو وویل چې که قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي نو د قبایلو یو شمېر انتظامی، سیاسي او عدالتي ستونزې به حل شي. خو د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي بیا غواړي چې فاټا ته د یوې بېلې صوبې درجه ورکړل شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ لري.
په دې مهال د فاټا لایرز فورم نوی منتخب شوی صدر رحیم شاه پر دې مشال ریډیو ته وویل
او حمایت کوو. حمایت ځکه کوو چې د ډیر وخت نه موږ د سټرګل کوو چې قبایلي علاقې په پښتونخوا کې شامل شي. د دې لپاره زمونږ سیاسي مشران هم ډیر سټرګل کړی دی، موږ هم کړی دی. اوس خدا مهرباني ده فاټا پارلیمنټیرین وکړله چې هغې دا بل پیش کړلو په دې اسمبلۍ کې.
او یو بل وکیل او قانون پوه اعجاز مومند وویل چې باید د دغه بل لاري اوس د فاټا موجوده حیثیت بدل شي.
دا یو ارتقایي عمل دی چې په منطقه کې په یو معاشره کې د خلک چې کم دی دا چینج غواړي د وخت وخت سره د حالاتو سره نو نن شپږ شری کاله پس هغه وخت راغلی دی چې په کار دی د فاټا د سټیټس چینج شي او که مونږ ملکن وګورو نو ملکن یو ډیر ټیک ټاک سیستم دی هلته ګوره یو خو هغه ده چې قبایل مکمل راغستل دي په فاټا کې نو دا خو چې د پاټا کومه خبره ده په هغې کې د هغوی رواج هم پاتې شو په هغې کې د هغوی جرګه هم پاتې شوه په هغې کې د هغوی سټیټس هم پاتې شو یونیورسټیانې به جوړ شي کالجونه به جوړ شي ځکه چې کرپشن ختم شو
په دې موقعه په قومي اسمبلۍ کې د فاټا پارلیماني لیډر شاه جګل پردی هم موجود و او د دغې بل په اړه یې وویل
صرف اوس به مونږ د نولس شل کسان خبرو ولې نه مونږ په دې باندې د 342 ممبران خبر نه کوو ولې نه مونږ په باندې دا د سلو نه زیات سینټ ممبران خبر نه کوو ولې نه مونږ په باندې دا تسوا د پروینسز ممبران چې دا په خبر نه کوو نو دغه مقصد و مونږ چې څنګه بل مونږ سبمټ کوو نو هغه بل سبمټ کېدو نه بعد ټولې سیاسي پارټۍ په دې کې اکټیو شوې مونږ سټیټس نشته مونږ هر څومره څه چغې ووه هم د فاټا پارلیمنټیریان چې تر کومه پورې مونږ ته سټیټس نه وي ملاو شوی زمونږ په اواز کې زور نشته
یاد دې وي چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو هم د دغې بل حمایت کړی دی خو بیا ځینې خلک یې وایي چې فاټا له دې ځان له صوبا ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل حیثیت ورکړل شي او تیره ورځ د فاټا ګرینډ الاینس یوې ټولنې په خپله غونډه کې ویلي دي چې دوی په خیبر پختونخوا کې زم کېدل نه غواړي او د قبایلو آزاد حیثیت برقرار ساتل غواړي او قبایلو له دې ځان له صوبا ورکړل شي او دوی به د دغې بل مخالفت کوي دا دې هم یادوي چې په قبایلي جنسیو کې بیا ځینې قومي مشرانو هم د دغې بل مخالفت کړی دی او دوی وایي چې په اوسني حالاتو کې په اف سی آر کې کوم بدلون نه دی پکار فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو 1900 غړو په متفقه ډول یو بل جمع کړی چې پکې په فاټا کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه کړې ده که څه هم دغه کار ته د یو مهم پرمختګ په توګه کتل کیږي خو د چارو پوهان وایي چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې بدلون راوستلو په لړ کې یو شمیر ستر خنډونه موجود دي په دې موضوع د ګل ایاز رپورټ اورو
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلیمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي له کوربې نه د پارلیمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو له مشال اړیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي خو له باجوړې جنسۍ نه د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي دغه عناصر څوک دي اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکراسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکرات په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاټه ځان بدلی او هغه به د وی وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتب یافته طبقه د هغې په ذریعه سره جوړی
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلیمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاش کړي او دا مسله متنازع کړي بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یو لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي ډاکټر اشرف علي په دې لار کې د خندانو ذکر هم وکړ او ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی حکومت نه غواړي د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده دویمه خبره دا ده چې ظاهر خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي د سیول بیوروکراسي د طرفه په پدې کې څه خندونه ضرور راځي دا هغه پریویلج کلاس چې کم د ملکانانو لري دا غي د طرفه به څه خندونه ضرور راځي خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو پسنه طریقې سره بیا دا هندونه بچی دی نو وخت په وخت دا مسلې خو به ضرور راځي خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به انشاءالله چې حل کېدو طرف ته روان شي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره که څه هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي خو د دې د حل لپاره یو میکانیزم جوړولو ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلی چارو کارپوه عقیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلي سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. عقیل یوسفزی زیاته کړه چې باید په دې لارې کې څه رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د پرزیدنټ هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دار چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستلی شي نو داسې سخن به د دې په لار کې موجود نه وي او ضرورت د دې خبرې دی چې د پاټا سیاسي دا بدل کړی شي.
که څه هم د قبایلي سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اند دي چې د قبایلي سیمو عیني حیثیت کې لوی بدلون راوستل شي خو د قبایلي سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل که چېرې په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د کراکورم سړک د نوې جوړې شوې برخې پرانیسته وکړه. نوموړي په خپله وینا کې ډاډ څرګند کړ چې د ګلګیت نه تر د مانسیری پورې د کراکورم لارې امنیت به خوندي کوي تر څو په خبره یې د هیواد ولس له دغه لارې ګټې پورته کړي. له اسلام آباد محمد الله رپورټ راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف نن د ګل پورس د قراقورم سړک د بحالۍ لپاره جوړ کړی شوی اتاباد سورنګ پرانیستي وروستو د ګلګت بلتستان وزیرانو او د اسمبلی غړو ته خپل وینا کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري تر لاندې په یو شمیر منصوبو کار روان دی او د سړک مکمل دو له وجې به نه صرف د پاکستان او چین ترمنځ تجارت زیات شي بلکې خلکو ته به په تلو راتلو کې هم اساني وي. د قراقورم سړک د نوي جوړ شوی برخې په حق له د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه.
چوبیس کلومیٹر کا راستہ ہے
دا سو تقریباً سلیرش کلومیٹر سڑک دے وہ اشاریہ یو کلومیٹر سرنگو ندی پکی او پدی منصوبہ ویش ارب روپے خرچ کرے شوی دی. دا گلگت بلتستان کلیز ترقیاتی پروگرام دا ات ارب روپو دے او موجودہ حکومت صرف پا یو سڑک جوڑاولو ویش ارب روپے خرچ کری دی یعنی دا دا گلگت بلتستان دا ترقیاتی پروگرام نا درینیم چند زیاد دے. دا پاکستان سرکاری ٹیلی ویژن وائی چی دا قراقورم سڑک پدی نوی جوڑی شوی سلیرش کلومیٹر اگدے برخہ کے پنجہ سرنگو دولوی او اتیا واړه پلونه هم جوړ کړی شوی دی. د ګلګت نه تر خیبر پختونخوا مانسیری ضلع پورې د قراقورم سړک د حفاظت په حق له د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې حکومت غواړي چې اولس ته د سفر ښه نه ښه سهولیات ورکړی شي. دا قامی سړک دی او ما دې لړکې د نېشنل هائی وے اتارټی چیرمین ته ویلي دي چې ګلګت نه تر مانسیری پورې دی نه صرف امنیت بلکې ټرافیک صحیح چلولو کې هم خپل کردار ولوبوي. که بجلی وي، که سړک نوی، که امنیت وی او که سیلګری، دا ټولې هغه منصوبې دي چې وفاقي حکومت پرې کار کول غواړي او انشاءالله اولس ته به نیغ په نیغه فائده رسي. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د اتاباد جیل له وجې د پاکستان او چین ترمنځ تجارت متاثره شوی و خو د قراقورم سړک دغه برخه دوباره جوړولو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت یو وار بیا سیوا شي. د یادونه ده چې د 2010 کال په جنوري میاشت کې د عطا آباد په مقام په دریای هنزه کې د غونډۍ د راغورځېدو له وجې یو لوی جیل جوړ شوی و چې له وجې د قراقورم سړک 40 کیلومتره برخه هم په اوبو کې ډوبه شوه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو غاړي به شک چې
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږ کې پنځه نیمې بجې کېدونکي دي. دانیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پنجاب صوبې چارواکي وایي پرین ناوخته د ملتان په ویاړي چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له 500 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده او په وژل شوو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. د پېښې پر تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پېښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبرو پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسله والو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 350 قیدیان تښتېدلي دي. وسله والو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په خبر پښتونخوا کې د نن نه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلور ورځنی مهم پیل شوی دی. د خبر پښتونخوا د صحت محکمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې به په دې مهم کې شاوخوا 350 لکو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایمې عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره نن ویلي چې د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولس هایسم سره د لیدلو پر مهال کړي دي. نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. دا له هغې یو ورځ وروسته ده چې جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دی چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره دې حل لاره راوباسي.
لن خبرونه مولانی سی اجمل واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستانی او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهمې برخې په اسلام آباد کې لخپلې خبریالې رابعه اکرم خان اورو.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په حق له د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هنا ربانیکر او سرتاج اسیس موجود وو چا چې د خارجه دفتر په حق له مهم کردار لوبولی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمائندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سیکیورټي په حق له فیصلو، اسټیبلشمنټ او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلي دي چې تر دې دمه داسې تګلاره نشته چې پاکستان څنګه د ترکې په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هینا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپل اداریا د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلی ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوي دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم شي مطلق ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوو چې ګاونډي هیوادونه او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅه کوي، نو باید دا خبرې د هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت مثبت نوټس واخلي. اداري اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوه کولو او خپل منځي مذاکراتو له لارې هواریږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اټک د پیښې نه پس جیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپرې کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداره وایي دا سپرې دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. ادارې مخکې لیکي سوال دا پیدا کېږي چې سپرې اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپرې ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمېوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ګلف نیوز ورځپاڼې په ولیکنه کې د پاکستانی وګړو د غټو ستونزو د حل په برخه کې د هغه هیواد د ولسی حکومت د رول موضوع راغسل شوی. بلخوا ناټو په خبر پاڼه کې ویلي چې نړیوال ژمن دي چې له افغانستان سره نورې مالی مرستې هم وکړي. د دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پانا لکھی پا لاہور کی دا خوراک چانگی لخوا پا ریسٹورنٹونو او نورو زینو چاپی وحل چی دا رنگ دا معیاری خوراک خرچول یقینی کھڑی او پا اسلام آباد کی دا سکولونو پا فیسونو کی دا اضافه پر ضد دا میندو پلرونو احتجاج دا دی خبر اکاسی کبھی چی پاکستانی ٹولن کی بدلون را روان دی او تر ٹولو مهم ادا دا چی دا بدلون برقرار وساتل شی. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پوښتنه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د اوو کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو. په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوځ په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په تیرو کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستاني ټولنه کې د پوځ مقبولیت زیات شوی. د مقالیکونکو په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ غړو له نیولو سره کار نه کیږي او لا هم ډیر څه کول پکار دي. د ده په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګېدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلی دي په کار ده چې د پاکستان ولسي ادارې پیاوړې کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دي آسټرېلیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 ملیون امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړي. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نېشنل ګریډ پیاوړی شي او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کېدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامداره هم وي. دغه 200 ملیون ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي او همدارازه په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، اروپا ته له سوریې، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه د کډوالو د تلو بهیر له مرګونو ستونزو سره سره روان دی. جرمني دغه هیواد ته د ورتلونکو پناهغوښتونکو لپاره نوي اقدامات معرفي کړي چې پکې له اتریش سره پر پوله د پناهغوښتونکو د سفري اسنادو پلټنې او په اروپایي هیوادونو کې د هغوی د برابر ویش لپاره ګامونه شامل دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په خپل یو راپور کې یورپ ته د راتلونکو مهاجرینو موضوع راغستل او لیکي چې جرمني خپل هیواد ته د مهاجرینو د ورتګ محدودولو لپاره آسټریا سره په خپل پوله سره نوي اقدامات متعارف کړي دي. د دغه هیواد د داخله چارو وزیر تیر ورځ ویلي چې په دغو اقداماتو کې کېدای شي د سمودي لپاره د ریل ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شي. هغه زیاته کړه چې د دې ګامونو اخیستو مقصد دا دی چې جرمني ته د ورتلو پناه غوښتونکو پلټنې د یو ضابطې د لاندې وشي. تیر ورځ په برلین کې د دغه اعلان نه پس د امیګریشن او پاسپورټونو د پلټونکو چارواکو آسټریا سره په پوله خپل لومړی دفتر پرانیستو. د راپور له مخه د جرمني لخوا دا اقدامات په داسې حال کې اخیستل شوي چې نن به د یورپي یونین د غړو هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو په یوه غونډه کې په هغه تجویز غور کیږي چې څنګه دغه څه د پاسه یو نیم لک مهاجرین په غړو هیوادونو کې وویشي. بلخوا د جرمني د پولیسو وفاقي ادارې ویلي دي چې دوی آسټریا سره په پوله خپلې دستې په دې مخازې پردای کوي چې جرمني ته د هغو پناه غوښتونکو مخه ونیسي چې ورسره پوره سفري دستاویزات نه وي. دا مهال د آسټریا او جرمني ترمنځ د ریل ګاډو تګ راتګ د 12 غنټو لپاره معطل کړل شوی دی. د جرمني وزیر داخله تامس دی میزری وای چې د دوی هیواد به د پناه غوښتونکو د قامی او یورپي یونین د هغه تګلارې پوره احترام کوي چې د ډبلن قانون په نوم یادیږي چې له مخه هر پناه غوښتونکي باندې لازمه ده چې هغه یورپي هیواد کې د سیاسي پناه درخواست ورکړي چې کوم هیواد ته په لومړي ځل داخل شوی وي. ښاغلي میزری خبریالانو سره په خبرو کې واضح کړه چې پناه غوښتونکي باید په دې پوه شي چې دا د پناه غوښتونکو خوښه نه ده چې د یورپي یونین هیوادونو کې چرته غواړي هلته ولاړ شي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په فورن پالیسی مجله کې د افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری لیکنه خپره شوې ده. نوموړي په دغه لیکنه کې ویلي پر نړیوالې ټولنې د غږ کړی دی چې د افغانستان د بیا ودانې ژمنې دي پوره کړي او د دې لپاره د وسایل بیل کې چې په هغه هیواد کې تلپاتې سوله او ثبات راشي. د ده په خبره امریکا د هغه تېروتنه نه تکراروي چې د سړې جګړې تر پایه وروسته یې د افغانستان د یوازې پرېښودو په صورت کې کړې وه. د لیکنې مهمې برخې له پامیر ساحل اورو.
په امریکای فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ پر امریکا د 2001 زیږیز کال د سپتمبر بریدونو 14 کلونو پوره کېدو په تناظر کې اوږده لیکنه کړې. دی وایي افغانستان له 1999 زیږیز کال راهیسې د نیابتي جګړو مرکز دی. د ده په خبره په دې کې هیڅ شک نشته چې افغانانو په خپل اوږد تاریخ کې تل په مړانه د بهرنیو حمله کوونکو یا ځواکونو پر ضد مبارزه کړې، خو د سړې جګړې پر مهال ورته زخت تاوان ورسید. کله چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستانه ووتل نو افغانانو تمه لرله چې امریکا او د هغه مسلمان ملګري هیوادونه یعنی سعودي عرب او پاکستان به د افغانستان د ثبات او تر جګړې وروسته د بیا ودانۍ کار کوي، خو امریکا وخت له مخه افغانستان پرېښود او په بشپړه توګه یې هغه هیواد له پامه وغورځاوه. حیدري لیکي پاکستان تر ډېره بریده په دې کې بریالی شو چې د طالبانو په جوړولو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک اهداف ترلاسه کړي، او چې کله طالبان پر کابل واکمن شول نو د القاعدې ډلې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړه. همدا لامل دی چې په 2001 زیږیز کال کې القاعدې پر امریکا لوی برید وکړ. تر دې وروسته چې امریکا او نړیوال ملګري یې افغانستان ته ورغلل نو هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج دبلیو بوش ویلي ول چې هیواد به بیا افغانان یوازې نه پرېږدي او چې خپل ماموریت یې نوي ترسره کړی تر هغو به ژمن وي او بیا به د 1990 زیږیزې لسیزې تېروتنه نه تکراروي. حیدری وایي امریکا چې د افغانستان د بیا ودانۍ ژمنه کړې وه هغه یې په بشپړه توګه پوره نه کړه. که څه هم هغه هیواد په افغانستان کې ډېر کارونه وکړل، خو د 2014 زیږیز کال په پای کې له افغانستانه د نړیوالو جنګي ځواکونو تر تګ وروسته په هغه هیواد کې د امنیت وضع خرابه شوې ده. دی وایي درې داسې مهم لاملونه دي چې د افغانستان امنیت نور پسې خرابوي. یو دا چې د افغانستان حکومت دا وړتیا او صلاحیت نه لري چې په سم ډول ولس ته خدمات ورسوي. دویم، په افغانستان کې اوس هم ادارې نه دي جوړې او پوځ او پولیسو ته نړیوالو هومره توجه نه ده ورکړې چې په کار وه. کله چې امنیت نه وي د بیا ودانۍ کارونه یا ورو کیږي یا هیڅ نه کیږي. دریم، د ناامنۍ له کبله د نشه یي موادو نړیوالو قاچاقبرانو د هغه هیواد د اقتصاد بیا جوړېدو مخنیوی کړی دی. حیدری وایي د افغانستان د بې ثباتۍ دې مهمو وجوهاتو د منځه وړلو لپاره نړیوال ټولنې ته پکار ده چې کافي وسایل په کار راولي او تر راتلونکي یوې لسیزې د افغانستان مرسته وکړي چې هغه هیواد پر خپل ځان تکیه شي. د ده په اند افغانستان په داسې سیمه کې پروت دی چې ګاونډیانې د ورانولو هڅه کوي. له دې هیواده بهر د وسلوالو ځالې باید ختمې کړل شي. د حیدری په خبره د وسلوالو دا وړتیا چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه کوي په پاکستان کې د سخت دریځو د بېخبنا انفراسټرکچر سره تړلې ده. په هغه هیواد کې خلک استخدامیږي، د سخت دریځې فکر ورکول کیږي او د وسلوالو په توګه روزل کیږي او بیا افغانستان ته استول کیږي چې هلته بریدونه وکړي. په فارن پالیسی مجله کې افغان ډیپلوماټ اشرف حیدری زیاتوي بل خبره دا ده چې هغه هیوادونه چې پکې نشه یي مواد کارول کیږي باید په سیمه ییزه توګه د دې موادو د قاچاق مخنیوي لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15360، 15960، او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو، فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي د کراچۍ پولیس چارواکي ادعا کوي چې دغه ښار یې له طالبانو همداراز مجرمانو پاک کړی دی. د لیکنې تر مخه د کراچۍ اوسیدونکي هم وایي چې د تیرو وختونو پرتله ځانونه زیات خوندي احساسوي. د دې لیکنې مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
اے پی خبر ایجنسی د پاکستاني چارواکو له خولې لیکي، یو وخت داسې و چې کراچۍ د طالبانو او مجرمینو مرکز وو، او داسې سیمې هم پکې وي چېرته چې هر چا ته راتلو اجازه نه وه. همداراز د وسلوالو لخوا تشدد او سړی تختونو پیښو خاریان تنګ کړي وو. کراچۍ چې د افغان استخباراتو په وینا د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر پکې علاج اهم کړی وو، د چارواکو په خبره څه وخت کې جنگي سیمه وه او وخت ناوخته به پکې وسلوالو نښتې کولې. دا ښار چې یو شمېر پښتانه پکې اوسیږي، وسلوالو پکې ډېر په اسانه نفوذ کړی وو، خو چارواکي وایي دغه ښار اوس په مکمله توګه بدل شوی او طالبانایزیشن له منځه تللی. د دوی په خبره کراچۍ کې 90% پورې امن پر ځای شوی او شرپسند ناصر ډېر لږ پاتې دي، خو هغه د دې جوګه نه دي چې د کراچۍ امن بیا خراب کړي. هغه سیمې چېرته چې د عام وګړو پتلو بندیز وو، هلته کې پولیس کوسه په کوسه ګرځي او مجرمین رانیسي. یو چارواکی وایي کراچۍ څه وخت کې د طالبانو هډکوارټر یا مرکز وو، خو اوس داسې نه ده. پاکستانی طالبان چې په کال 2001 کې مخه تراغلی وو، په پېښور امی پبلک سکول تر وسلوال بریدوسته د حکومت لخوا د پاکستان اول نمبر دښمن ګرځېدلی، او له دې وروسته حکومت پولیسو او ملیشا ځواکونو ته اجازه ورکړه چې د هیواد ټولې سیمې له وسلوالو پاکې کړي، او همداراز یو شمېر مشکوکه وسلوال ووژل شول. د کراچۍ او پولیس چارواکي ای پی خبري ایجنسی ته وایي چې د پېښور پېښې وروسته د ټولې نړۍ د پاکستان پر لور سترګې وې، او دوی پر دې مجبوره وو چې د وسلوالو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. په وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد فیصله کون عملیات ترسره شول، ځکه چې دې ښار کې موجود وسلوالو ته به له وزیرستان نه هدایات راتلل. د امنیتي چارو یو کارپوز یو رمان وایي د کراچۍ او میرانشاه ترمنځ د رابطو تر شلېدو وروسته د کراچۍ پښتون میشته سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي. خبری ایجنسی وایي دا مهال د وسلوالو لخوا تشدد د نشت برابر دی، او د کراچۍ اوسیدونکي هم وایي چې کاروبارونه یې بیا مخ په خکېدو دي. د دوی په خبره د طالبانو او مجرمینو خبرې اوس یوازې د تیر وخت قصې دي، خو خبری ایجنسی د ځینو کسانو له خولې لیکي چې خلکو کې لا هم ویره شته دی، او دومره په تیزۍ سره هغوی خپل کاروبارونه بیا نشي شروع کولی. په کراچۍ کې ځینو سیاستوالو هم په دې ښار کې د طالبانو خلاف د ترسره شوو عملیاتو ستاینه کړې، خو دوی وایي معلومه نه ده چې دغه وسلوال اوس چېرته ولاړل. یو سیاستوال وایي کېدای شي چې وسلوال هم هغه ځای ته تللي وي له کوم ځایه چې راغلي وو، خو د هغه ځای د نوم له یادولو ډډه وکړه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي له امو نیولې بیا تر اباسینه پورې دغه خاورې مالکان پښتانه افغانان دي، او دغه وطن ژغورنه د هر پښتون افغان ذمہواري ده. د اڅکزی په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي د خلکو نه خوښیږي. د خبرو نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار یا کانفرنس کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړي چې زموږ خبریال خدای نور ناصر پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوهمه ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوهمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ، او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي، پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل اولس د مشکلاتو نمائندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکتی وویل له امونی ولې تر اباسی نه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان د هر پښتانه وظیفه ده. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې د کومو مشکلاتو تېر شوی دا ګرد څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو اولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کړو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوهم ورځ د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتینی خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیم ورځ به بیا هم درې بیل بیل برخې وي چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
د افغانستان د کونړ روغتیایي چارواکي وایي د تیرو کلونو پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق بهیر ښه روان دی او تر ډیره حده له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو په شمیر کې کمی راغلی دی، خو ولسي وګړي بیا وایي چې لا هم په کونړ کې د واکسینو په تطبیق کې ستونزې شته. په دغه اړه زیرال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ ورو.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له شلو زرو څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراپې راټیټ کړي او خپلې هڅې لا پسې چټکې کړي دي.
دا یو لکو پنځه څلوېښت زره، یو لکو اته څلوېښت زره کوریز مونږ راځي. د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اول زره او په دې بل کې درې څلور زره مونږ راټیټ شوي، یعنی دوه زره دیارلس زره ته راټیټ شوي.
د ډاکټر فضلي په وینا لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمېره ډېره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کارکوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو واکسین وکړو، خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هیڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رښتیا وشول که ونه شولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په حق لسم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته دی، موجود دی، اسناد راسه دي چې هلته اما پوهاوی نه دی شوی، ځینې خلک بیخي واکسین هم پکې نه پېژني چې واکسین نه دی شوي، خو زوب چې دی د سیاتامې د ادارې دی.
خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي. که څه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی و او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیښې ثبت شوې وې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه.
پام کوه،
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ،
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه،
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا،
په 3:30 بجو
سروي،
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، د مومند جنسي غلار چې د ګورسل سیمې افغانستان ته غزیدلې له تیر څو کلونو راهسې تړلې پرته، دا د سیمې سوداګر او کاروباریان وایي چې د دغه لارې تړل کېده دوی ته یو شمېر ستونزې جوړې کړې دي. دوی له حکومت غواړي چې دغه لار ورته پرانیزي. زموږ خبریال شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هغه لار چې د محمود ایجنسۍ په ګورسل تیره شوې، د بندښت له وجې روزګاریانو ته ډېر تاوانونه اوښتي. ولې څه موده وړاندې د پاکستاني کسټم محکمې چارواکو د دغه لارې معاینه کړې وه او امکانات داسې څرګندېږي چې ګنې لږه موده پس ته دغه لاره خلاصه شي. د دغه لارې د خلاصون لپاره د محمود ایجنسۍ د خویزو او بایزو د قبیلې مشرانو هر وخت حکومت نه غوښتنې کړې دي او ملک سلطان بایزي د دغه لارې د بندښت وروستو مشکلات داسې بیانوي.
سل د لارې پورې تړلې دي چې ټول تجارت دې تړلې دي، بند کړې دي، دې سره ډرایور، کلینډر، هوټل، موټر، تجارت ټول روانېږي.
د دغه سیمې اوسیدونکو مشرانو، روزګاریانو او د دغه سیمې ځایي استوګن قانونو ته باور هم ورکړی و چې ګنې حکومت به دغه لار خلاصه کړي نو اولس به کاروبارونه بیا شروع کړي او پورې غاړه به په آزاده توګه خپلو خپلوانو کره تللی هم شي. مظفر سیال هم د دغه سیمې اوسیدونکی دی او وی ویل
اوس افسوس دا دی چاته زمونږ خپل مړی نه پرېږدي چې راشي، ځکه چې دا ډیورنډ کرښه زمونږ په سینه تېره شوې ده. مونږ نیم اپ پلو پاتې شو، نیم دې پلو پاتې رالو چې دغه لار لکه ترخم چې خلاصه ده، دا لار غریبان دی، تجارت او دغه کیږي.
ملک جانشیر اساخیل د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه وکړه.
دغه زمنګ مطالبه ده چې دا آزاد کړی شي چې دلته زمنګ سی روزګار یو څه شي، خو زمنګ په لاس راشي. مونږ هم داسې در په درې کې ناشې، دلته خو نه څه روزګار شته، نه خښته، نه بد شه. بس دغه یو لار و هغه را باندې بند شي ده، اوس هغې سي باقي در په در کړو.
دا سات خو د محمود ایجنسۍ د هرې سیمې عسکري اپریشن شوی دی او د حکومتي ادارو په وینا چې سیمه د وسلوالو نه پاکه شوې. خو د سره یو اندېښنه دا هم ده چې د پولې پورې غاړه چې کوم وسلوال دی نو هغه د خطر سبب ګرځېدلی شي. بلال رحمان محمد چې د پارلمان غړی دی ورته مې د دغه ولس ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې.
دلته چې کوم دی نو حکومت په خپل لیول باندې هلې ځلې لږې شروع کړې دي، نو زه به انشاءالله د دې نه بعد وزارت خارجه کې دا خبره او د افغانستان سفیر سره هم نه په یو لیول باندې دا خبره سټارټ کړم.
بلال رحمان محمد دا هم وویل چې دغه لار به ارومرو خلاصولی شي، خو دا خبره نه شوه معلومه چې ګنې دغه لارې په پرانستلو کې به څومره وخت ولګي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، د روانې خبرونه د پای شیبی دی د انیسې اجمل نه لند خبرونه اورو.
د پنجاب سبي چارواکي وای پر ناوخته د ملتان په بهاړي چوک کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي، له 500 زیات ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده. په وژل شوو کې یوه ښځه، یو ماشوم هم شامل دي. د پېښې پرته تحریک طالبان پاکستان منلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزي زندان څخه د ګڼ شمېر قیدیانو د تښتېدلو د پېښې د څیړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی دی. د دغه وزارت لخوا نن په خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د وسلوالو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندانه لږ تر لږه 3500 قیدیان تښتېدلي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
په خبر پختونخوا کې د نننه د پولیو د ناروغۍ پر ضد څلورورځنی مهم پیل شوی دی. د خبر پختونخوا د صحت محکمې چارواکو مشال لري ته ویلي دي چې د صوبې په بېلابېلو سیمو کې به په دې مهم کې 350,000 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم یا فاټا لایټس فورم ویلي دي کچرې قبایلي سیمې په خبر پختونخوا کې ورګډې کړل شي نو دې سره به د دغو سیمو یو شمېر مسئلې هوارې شي. تېره ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو تنظیم غړو په یوې دستېره کې د فاټا د پارلماني غړو لخوا د قبایلي سیمو د موجوده حیثیت د بدلولو په اړه په قانوني اسمبلۍ کې د وړاندې کړې بل ملاتړ وکړ. د پاکستان فوج پرون ویلي دي چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوینري سیمو کې په هوایي بمباری کې 19 وسلوال وژلي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د امنیتي سرتیرو سره په جګړه کې 8 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر وایي چې افغانستان به د ملګرو ملتونو په ویایمې عمومي غونډه کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د کډوالو په موضوع د خبرو لپاره ملاقات کوي. دا لاغه یو رسوست ده چې جرمني د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا سره په خپله پوله د څارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې او لوړپوړي چارواکي د مالدوا په چارواکو غږ کړی دی چې د مظاهره کوونکو د غوښتنو د پوره کولو لپاره د حل لاره راوباسي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا انیس اجمل او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړي. د الله تعالی.